لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته د اختر د دوهمې ورځې د کمکی اختر د دوهمې ورځې مبارکي وایو او تاسو را بولې د دې یو ساته خبرونه اوریدو ته. په دې خبرونه کې به واورې چې البته پر د اختر په اړه پر راپورونو سربېره واورې چې یو استرالیایي پروفیسر چې د افغانستان د انتخاباتو نظر پاتې شوی د ولسمشرۍ د کاندیدانو د روانې لانجې په اړه نظر څرګند کړی. دا چې څه یې ویلي د همدې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ چې درته وی وایو. په پای کې د میرمنو او ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه هم خپرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش وایي له 2004 کال راهیسې افغان امنیتي ځواکونو ته د ورکړل شویو وسلو ډیره برخه ورکه ده. په داسې حال کې چې د اسرایلو صدر اعظم په منځني ختیځ کې د اوږدې جګړې خبرداری ورکړی، په غزه کې تیره شپه بیا د چاودنو او ډزو آوازونه واورېدل شول او د عراق په پلازمینه بغداد کې پولیسو د 12 نارینهوو او دریو میرمنو په مرمیو ویشتل شوي مړي موندلي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي بندیان باید د یوې عدلي او قضایي پروسې له بشپړو څېړنو وروسته خوشي شي، نه دا چې د سیاسي او اداري فرمانونو په اساس. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د یو شمیر بندیانو د خوشي کولو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي وروستي فرمان ته په اشاره سره وویل چې عدلي او قضایي پروسه د سیاسي اهدافو لپاره له پامه وغورځول شي، په هیواد کې به عدالتي جریان هیڅکله پیاوړی نه شي.
منګه عدلی او قضایی نظام تخپل اداره کې ورچا د لپاره هم منګه کار کوي. دغه حکومت او دولت ټول کومګه اداري او سیاسي اقدامات پرځای کې د کمیشنونو په توضیح کولو باندې دغه بندیان خلاصو عدالتي جریان به هیڅ کله نه اوره نشي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایان د څرګندونه په داسې حال کې کوي چې تمه ده د کوچنی اختر په مناسبت یو شمیر بندیان د ولسمشر حمید کرزي د نوې فرمان لمخې په نږدې راتلونکي کې له بند خوشي شي او د ځینو د بند په موده کې کمښت راشي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش وایي متحدو ایالاتو له 2004 کال راهیسې تر اوسه افغان ځواکونو ته 900,000 میله وسلې ورکړي، خو اوس څرګندونه ده چې د دې وسلو لویه برخه چیرته ده. جان سوپکو په خپل یو نوی راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي هغه وسلې چې امریکا او ائتلافي ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي د غلا او رکېدو له خطر سره مخامخ دي او ګومان کېږي چې یو اندازه به د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاسو ته ورغلي وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش اداره یا سیګار وایي په پایل کې چې څومره وسلې افغان ځواکونو ته ورکړل شوي د دوی له اړتیا زیاتې وي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. لازادی رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د اسرایلو پاوځ په غزه کې د حماس د وسلوالو پر ضد پوځي فشار زیات کړی، تیر شپه په دې ښار کې بیا هم د چاودنو او ډزو اوازونه اوریدل کېدل. په همدې حال کې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په سیمه کې د یوې اوږدې جګړې په اړه خبرداری ورکړی. د غزې چارواکي وایي د حماس د مشر اسماعیل هانیه پر کور پرون یو توغندی ولګید چې زیان یې واړه و خو تلفات یې نه درلودل. د راپورونو له مخې پرون لږ تر لږه شپږ تنه فلسطینیان په رافح ښار کې او نه ماشومان غزې ته نږدې د شتي د کډوالو په کمپ کې په یو چاودنه کې ووژل شول. اسرایلي سرچینې وایي چې دا د حماس ډلې لخوا د ویشتل شوي توغندي چاودنه وه چې ساحوان پر کمپ راپرېوت، خو فلسطینی چارواکي وایي چې دا توغندی اسرایلو ویشتلی وو. لبلې خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غزه کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د سمدستي اور بند غوښتنه کړې. خغلی بان په نیویارک کې خبريالانو ته وویل د غزه خلک هیڅ چرته د وټولو لار نه لري او دوی د جګړې په ډګر کې بند پاتې دي. خغلی بان وویل د دوړو خو مشران باید د روان قتل عام د بندولو لپاره سیاسي اراده وخی.
As the world marks Eid al-Fitr, it is time.
په داسې حال کې چې نړیوال کوچنی اختر منځي دا د بشرپالنې له مخې د بشرته او سمدستي اوربند ټینګولو وخت دی. دا تشدد باید د انسانیت لپاره پای ته ورسیږي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بان کی مون له سرګندونو لږ شیبه وروسته په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په غزه کې د کړکیچ د هواري هر دوامدار او معقوله لاره باید د حماس او نورو تروریستي ډلو بے وسلې کولو ته شرایط برابر کړي. نوموړي زیاته کړه واشنگټن به له اسرائیلو په سیمه کې له خپلو متحدانو او نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي څو د هدف ته ورسیږي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې ورځې په خپل بیړنۍ غونډه کې له اسرائیلو او حماس دواړو څخه وغوښتل چې د بشري خواخوږۍ له مخې د اختر په ورځو کې او وروسته یو اوربند ومني او په بشپړه توګه یې عملي کړي. راپورونه وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې پولیسو 15 په مرمیو ویشتل شوي جسدونه موندلې دي. په دې کې درې ښځې هم شامل دي او ورسره دا ویره زیاته شوې چې په عراق کې د روژې له پای ته رسیدو وروسته روان تاوتریخوالی ښایي په زیاتېدو وي. پولیس وایي دا جسدونه د بغداد په څو بیلابیلو سیمو کې د یکشنبې په ورځ ناوخته او پرون سهار وموندل شول. یو شمیر قربانیان په داسې حال کې په ډزو ویشتل شوي دي چې سترګې پټې او لاسونه یې تړلي وو. پولیس وایي درې وژل شوې ښځې له 15 تر 150 کلونو پورې عمرونه لري چې لاسونه یې تړلي او په سر په مرمۍ ویشتل شوي. د امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني او ایتالیا مشران پرون په ټلیفوني خبرو کې پر دې سلا شول چې پر روسیې باندې اوکراین په کړکیچ کې د دې هیواد د رول لکبله نوي بندیزونه ولګوي. د فرانسې د ولس مشر دفتر د دې ټلیفوني خبرو په اړه یو اعلامیه خبره کړې او په کې ویلي دي چې د 15 وړو هیوادونو مشرانو د روسیې خلاف د نویو بندیزونو د لګولو نیت تایید کړی. په دې اړه چې د دې 15 هیوادونو مشرانو پر کومو بندیزونو خبرې کړې جزئیات نه دي ورکړل شوي. لامیا کې زیاته شوه چې د 15 مشرانو ویلي دوی به په غور سره څاري چې آیا روسیا د اوکراینی بلتون غوښتونکو پوځي ملاتړ کوي او کنه. دا لامیا په داسې حال کې خبرېږي چې د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیاي الوتکې له نسکورېدو وروسته د راپورته شوي کړکیچ په سبب پر روسیې د لا سختو بندیزونو په اړه غور کوي. واشنگټن په 2013 میلادي کال کې د مذهبي ازادۍ په نړیوال راپور کې وایي په نړۍ کې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت زیات مذهبي اقلیتونه اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي د ګرد نړۍ په هر کونج کې میلیونونه عیسویان، مسلمانان، هندوان او د نورو مذهبونو پیروان اړ شوي چې د خپلو مذهبي عقایدو له کبله خپل کورونه پرېږدي. پر راپور کې د ایران یادونه شوې چې پر هغو مذهبي ډلو په 2013 میلادي کال کې سخت محدودیتونه ولګول چې د دې هیواد د دولت لخوا د تایید شویو مذهبونو پیروان نه دي. راپور وایي په تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې مذهبي فعالیتونه یوازې هغه مهال قانوني بلل کېږي چې د دولت په اجازه ترسره شي. پر راپور کې پاکستان هم ملامت شوی چې له هم مقدساتو ته د سپکاوي قوانین عملي کوي. سمګاګل آزادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پر راپورونه کې به واوري چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د کمکی اختر منځنه روانه ده. هلمند ولایت زو او د هغو ماشومان او میرمنو خبر اخلو چې د جګړو له کبره به کور شوې دي.
مړه شي څه شبل مزه شي څه بل ملور نه بټا کا نازه کا راوتل بټا
خوشالي چیرې دي په کور کې ګرد هو تاسو څنګه نه خوشالي چیرې
په کابل کې هم د هغو بې وزلو کورنوي لیدو ته ورغلی یو چې وایي د دوی لپاره اختر هیڅ معنا نه لري. په نورو موضوعاتو کې د استرالیا د پوهنتون یو پروفیسر چې د افغانستان د انتخاباتو په دوړو پړاونو کې نظر پاتې شوی د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ دی روانه لانجې په اړه خپل نظر څرګند کړی. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو او بیا به واوري چې په کلیو کې میرمنې او نجونې اختر څنګه منځي.
د اختر په شپه باندې ټول جنکیان میرګن کوو. میرګن هغه ته وایي کنه چې ور بلکی هغه ته بیا ډیر لوبه څوک کوي تیرم بلکی چې هغه ور زر نه ختمیږي.
په دې اړه به د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې معلومات درکړو. نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګه سره د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. نن د کوچني اختر دوهمه ورځ ده. سګنای اختر په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې د روژې میاشت د ولسي افغانانو لپاره سخته او له ستونزو ډکه میاشت وه، او همداراز یو زیات شمیر ملکي افغانان د وسلوالو په حملو کې ووژل شول. په کابل کې د آزادۍ رادیو خبریال قاسم سولمل همدا شپه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی، او د کابل د نننۍ څیرې په اړه او همداراز په ولایتونو کې د اختر د منځنې د مراسمو په اړه معلومات راکوي. سولمل صاحب
مننه تکر صاحب تاسو او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه او د اختر مبارکي وایم. رابشو ستاسو پښتنې ته دا چې په ځنګړي توګه امنیتي اړخه وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی د اختر په دوهمه ورځ؟ د کابل ښار په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې چې د اختر دوهمه ورځ ده، د امنیتي ارګانونو لخوا ازادي راډیو ته د کومې پېښې د نامې کومې پېښې راپور نه دی را رسېدلی. همدلته په کابل کې چې موږ د وضعیت شاهدان یو، ښار ته فعلاً پرې کاملا امنیت دی. د کابل ښار پر واټونو او څلور لار باندې پولیس او امنیتي کسان لیدل کېږي او تلاشي هم په جدي شکل سره روانې دي. موږ په دې اړه څو شېبې مخکې د کورنۍ چارو وزارت سره خبرې وکړې. د کورنۍ چارو وزارت هم ډاډ ورکړ چې تر اوسه د نامنې کومه حادثه نه د کابل څخه او نه هم د افغانستان د کوم ولایت څخه راپور نه دی رسېدلی، کومه حادثه نه ده شوې. دوی ویل چې د اختر په لومړۍ ورځ د امنیتي ځواکونو تمرکز تر ډېره د هغو سیمو د امنیت پر ساتلو و چې هلته د خلکو د راټولېدو ځایونه دي، لکه جوماتونه دي او نور تفریحي ځایونه دي. البته د کابل امنیت قمندانۍ هم تر اختر مخکې ویلي وو چې په اختر کې به په کابل کې ځانګړي احضارات ونیول شي چې د نورو تدابیرو تر څنګ د تورو شیشه لرونکو موټرونو مسله وه چې ویلي له دې سره به جدي چلند کېږي. او تر کومه چې نن ما د پولیسو د تلاشۍ په سیمه کې ولیدل، واقعا د تورو شیشو ټوټې معلومېدلې چې د همدغو امنیتي تدابیرو یو برخه ده. خو د دې تر څنګ د سږ کال روژه لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، له یو لړ خونړۍ پیښ سره تېره سوه چې له هغې جملې څخه د پکتیکا د ارګون چاودنه او بیا په غور کې د ملکیانو وژنه او دغه لاس په هلمند کې جګړې وې چې له همدې امله لسګونه کسان وژل شول او ټپیان شول، او سلګونه کسان د هلمند د جګړې له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه شول. نو دې ټولو پیښو افغانان غمجن کړي دي. تکل صاحب چې تیره ته د افغانان په څیرو او د اختر پر مراسم باندې لیدل کېږي، شخصا تر کوم چې زه په ټولنیزو شبکو کې وینم، له هغې جملې څخه فیسبوک کې ګورم، ګڼ ځوانان او خلک او د فیسبوک کاروونکي کله یو خو د اختر په راتلو خوشحاله دي او یو بل ته د اختر مبارکۍ پیغامونه ورکوي، خو تر څنګ یې وروستیو پیښو هم جن کړي او د همدې پیښو بېلابېل تصویرونه په فیسبوک پاڼو او نورو ټولنیزو شبکو کې لیدل کېږي. دغه راز یادونه باید وکړم چې ولسمشر حامد کرزي هم پرون پارک کې همدې پیښو ته اشاره وکړه او ویل چې د تیرو دوو میاشتې د کومې خونړۍ حادثه او چاودنې چې وي دا په څوارلسو کلونو کې بې ساري وي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال و چې د کابل د نننیو د نن ورځې د مراسمو او د اختر د منځنې په اړه چې څنګه منزل کیږي او د ښار څیره امنیتي وضعیت د هیواد امنیتي وضعیت څنګه دی په دې اړه معلومات راکول.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو خبرونه اورئ. هلمند ولایت ته ځو او د جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو خبر اخلو. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ او نورو سیمو کې لکه څنګه چې مخکې د ازادۍ رادیو خبریال یادونه وکړه، په تیرو څوونیو کې درنې جګړې وشوې. د سیمې خلک وایي د دې جګړو تر ټولو زیات زیان ولسي وګړو ته اوښتی، او په دې ترڅ کې په زیات شمیر کورنۍ هم له خپلو کورونو وتلو ته اړوتې دي. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دایی د دې کډوالو پوښتنې ته ورغلی او دا راپور برابر کړی.
ند اخته ته مکالې نه دکړې.
ول جن دکړې
نظر وکړ کې ګرد هوس څنګه نه
دا د سنگین په بازار کې د یوې تړلې نانوایۍ تر څنګ په تور بوسکي له غوټه کې ناست ماشوم دی. دی وایي له کلي یې کډه کړې ده او اوس په کور کې د خوراک څه نه لري. د ده پلار هم د سنگین د جنګ په دوهمه ورځ په داسې حال کې په ګولۍ لګېدلی وژل شوی دی چې غوښتل یې اولادونه او کډه د جنګ له سیمې لرې یوسي. که څه هم تېره اونۍ په لسګونو تازه د مصر تیرې سنگین ته د عملیاتو لپاره تللی دي، خو د سنگین خلک وایي اوس هم د وسلوالو د ماینونو د هوان او توپونو د مرمیو او مخامخ نښتو له امله ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سنگین د سارون کلا څخه د ولسوالۍ بازار ته راغلي کډوالي کورنۍ وایي بېکاري ده، ماشومان یې وږي دي او له دې امله د ورځې او شپې روژه
نیسي.
د سنگین د ولسوالۍ د مقام د دروازې مخې ته تر 50 ډېرې ښځې د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د دوی سره ماشومان هم ورسره دي. اکثره یې وایي د کور یو دوه اوان د ځینو درې غړي وژل شوي دي. په سنگین کې د وسلوالو او حکومتي سرتیرو ترمنځ د جګړې له امله د رامنځته شوي بشري ناورین دوهمه میاشت پیل شوې ده. روژه د ناامنیو په تنده او ځغاسته پرې تېره شوې ده. ماشومان یې وایي اختر نه لمانځي.
خوشحالی چیری دی
جنگ کی چلا ہوں دوام لڑے دلس گن وجلسو ملکی کسان پمنس کے ترچل ویش ڈیر مشمان دے دس سنگین اسی دن کی بھائی مشمان ڈوڑی گاڑیا ادو گئی جڑایا نور مقامات مات کرے دے زکا دو ولسوال د دفتر مخی تا دمرے سے لپارا ٹول سوی دے دس سنگین پا بازار کې په پرانیستي اټی کې ناست تور سره چې د کورنۍ غړي په خاشو کې د ځان ستر ساتي وای په دوه لاسونو د کور وتل دي او د کورنۍ نارینه هم د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ په جنگ کې وژل شوی دي.
هغه مې اړه چې څه بل مې زوی چې څه بل مې لور نه بوتا کنه ځکه ورا وتل په ټکان کې په لاره ورسې. هغه څه په بغیر المنظم
اختر سنگین
اوس د کابل او لشکرګاه څخه د سنگین د بيدایسو کورنوي سره د مرستو مواد رسیدلی دي. د هلمند والی حاجی محمد نیم چې سنگین ته د سلټن وړو او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو رسیدلی دي. دا ډور کوي چې مستحق کورنوي ته ورکړي. هغه د دې رډ ټول ټولو اړو کورنوي ته د مرستې لار مندلې ده.
د سی سی آی موسه لخوا تقریبا $100,000 مواد دوی خریداري کړي دي. رسول دوی په خپل سنگین ته مجھا کور نہیں اچھی دب وہ سازو سا سخ دن سوزو د کٹو زین د سرما کلا سا سای سخ دو بیز ایسا وی دو دا سنگین په بازار کې دو اوسی جی دو تم دا غم و درسی جی چی دا سی سی آئی لخوا لس کلو غلط دے لس کلو ورجی دے پینزوس کلو ورد دے او سلور کلو شکر دے یو کلو چای علا کوزای دے او نور مرس چی سل کلو ورد دے و پیزه لس کلو بوره دے اگه دا وزارت زراعت لخوا را غلط دے چی جراعت مار رئیس بی جمهور وزارت زراعت و وزارت انکشاف دی حتا دا سور ورکلو چی دا سنگین خلق دا فارا بیچ کمکونه باورسیش خوصن ورد
والی پر مرسندوی دا روژه وکر چی دا کرهنی او کلو پر اختیار دا وزارت لخوا دا سل تن ورو او پینزل ستن بری دا سی سی موسی لخوا دا پینزل سو کورنی لپار دا خوراکی و غیر خوراکی توک ترسنگ دا سری میاش دا ریاست لخوا هم دا دریس و نوی کورنی سر ترسرسی و مرستی چی وسی ویش دا ولسوال او دا چولنی شورا دا وکلان پر مرست دوام لری بسنه نکبه. پس انگین که امنیتی او چولنی حالات دا جنگ دا پیل دا لمرین ورزونا دیر خراب سواده. خلق پا دیر سوچ شپی سبا کوی چی یا ورز بال تا روان ناورین دا حکومتی مسئولونو او یا هم وسلوال طالبان لخوا پای اوممی. محمد علی استای دازدی رادیو هلمند.
د کوچنی اختر پر را رسیدو سره په کابل کې خلکو نوې جامې اغوستي او ډلې ډلې د خپلو خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ځي. خلکو د ورځو ته خاص تدابیر نیولي او دسترخانونه یې د نورو ورځو پرتله له وچو او تازه میوو ډک وي. خو په همدې کابل کې داسې کورنۍ هم شته چې دا اختر ورته هیڅ معنا نه لري او وایي د اختر خوشحالۍ ژوند ته پېښې ستونزې او بېوزلۍ نشي جبرانولی. دا هغه بېوزلې کورنۍ دي چې د نفقې پیدا کوونکي یې له لاسه ورکړي او د خلکو په مرستو شپې ورځې تیروي. د ازادۍ راډیو خبریاله مرزیه احمدزی د همداسې یوې بېوزلې کورنۍ لیدو ته ورغلې.
28 کلنه لیلما هغه میرمن ده چې اته ماشومان ورلغاړه دي او د کابل د لسمې ناحیې اړوند د بیمارو په سیمه کې ژوند کوي. لیلما وایي چې یو کال مخکې میړه وفات شوی. دا وایي په بازار کې سوالګري وجدان نه مني او زیاتوي چې د اته ماشومانو د نفقې لپاره د خلکو او سوداګرو مرستو ته سترګې په لاره ده. نوموړي وایي چې اختر ورته مفهوم نه لري او دې اختر ته د همدې بېوزلۍ له امله هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
په تیرو کلونو کې به اختر ته خوشحاله وم او شپه تېرېده. اوس چې مې څه په توان کې نسته مجبور یم چې تېره کړم. په دې اختر کې ما میوه نه ده اخیستې. ماشومان مې راته وایي چې فلاني کلچه اخیستې، وچه میوه یې اخیستې. موږ ته دغه رقم بوټونه او کالي واخله. حضور ته وایم چې له کومه یې کړم.
لیلما پنځه لوڼې او درې زامن لري چې مشره لور یې 13 کلنه ده او کشر زوی 1 کلن دی چې د میړه له مرګ وروسته یې پیدا شوی دی. د لیلما مړ شوی خاوند هم تر ډېره په ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ وو او ټول ژوند یې موچیتوب یا د بوټونو د ګنډلو کار کاوه. د لیلما د پلار کورنۍ هم یوه بېوزلې کورنۍ ده او نشي کولی چې له نوموړي سره مرسته وکړي. د لیلما مشره لور زحل وایي چې د اختر لپاره نوې جامې نه لري او کله چې خپلې همزولي ګوري چې اختر په خوشحالۍ لمانځي نو هغه وخت سخته خوشنۍ کیږي.
من د اختر لپاره هیڅ هم نه دی اخیستی ځکه چې پلار مې ژوندی نه دی. کله چې نور ماشومان ګورم چې د اختر په ورځ نوې جامې اغوندي نو سخته خواشینی کیږم.
په اخترونو کې هر کورنۍ هڅه کوي چې نوې جامې واخلي، وچه او تازه میوه برابره کړي او خپل اولادونو ته د هغوی په خوښه هر څه وپیری. خو د لیلما بل ماشومه لور مرسل هم سکالی په اختر کې خواشینی ده. هغه وایي چې د اختر تر ټولو لویه هیله یې نوې جامې می دی چې نه لري
هیڅ کار جوړه کړم په خاطر کې پیسې نه لري. د دې ما چې کالا د څه وشو دغه بوتي چې ولي یو پام کې زړه بدستم او پام موته.
سره له دې چې هر څوک کوښښ کوي چې د اختر لپاره ډیر څه واخلي، خو داسې کورنۍ هم شته چې د بېوزلۍ له امله خپلو اولادونو ته کالي هم نشي اخیستلی. لیلما له ټولو ملي سوداګرو څخه غواړي څو ورسره مرسته وکړي.
زه له شتمنو کسان غواړم چې زما سره مرسته وکړي ځکه چې ماشومان مې واړه دي او د نفقې پیدا کولو نفر نه لرم. شتمن کسان باید زما سره مرسته وکړي تر هغه چې ماشومان مې لویږي.
نوموړي زیاتوي چې ماشومان واړه دي او نشي کولی چې د خلکو په کورونو کې کار وکړي. دا یوازې لیلما نه ده چې د کور سرپرست یې له لاسه ورکړی او د بېوزلۍ له امله یې اختر ته چمتووالی نه دی نیولی، بلکې په کابل کې زرګونه نورې داسې کورنۍ هم شته چې د اختر په ورځو کې له خوشحالۍ نه بې برخې دي او د خلکو د مرستو په تمه وي. په کابل ښار کې یو شمېر بېوزله کورنۍ کوچنی اختر یوازې او یوازې د هغو کسانو د خوښې ورځې بولي چې ژوند یې ښه دی. سږکال کوچنی اختر په داسې حال کې راځي چې کابل ښاریان د کابل ښار په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیې له لوړوالي سر ټکوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د اختر په مناسبت ځانګړي راپورونه بیا هم راځي، خو اوس نور موضوعات. د استرالیا د پوهنتون یو استاد چې د افغانستان د انتخاباتو په دواړو پړاوونو کې څارونکی پاتې شوی وایي د افغانستان د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په موافقه کې امکان لري دواړه خواوې ګټونکي نه وي، خو د کړکېچ د مخنیوي لپاره یو غوره سیاسي حل دی. پروفیسر استاد سرین جوی بوس دغه څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په یوه مرکه کې کړي. سلطان محمد سرور د نوموړي د څرګندونو مهمې برخې اوروي.
سرین جایباز د استرالیا د پوهنتون استاد چې د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو پړاوونو انتخابات څارلی وایي د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په توافق کې امکان لري دواړه خواوې ګټونکي نه وي، خو د کړکېچ د مخنیوي لپاره یو غوره سیاسي حل ګڼل کیږي. بدیل یې کېدای شي خطرناک وي او داسې استدلال هم کېدلی شي چې ډاکټر عبدالله به په دغه جوړجاړي کې نسبتا ډیره ګټه کړې وي. د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت به د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک نه وي، وایي
دا هغه څه دي چې ما او زما ملګري په خپلې وروستۍ مقاله کې څېړلي. د دې لپاره چې غلط فهمي ونه شي، زموږ مقصد دا دی که چیرې دواړه کاندیدان د ملي وحدت د یو ډول حکومت د جوړولو نیت لري، نو باید یو شمېر مهم تشکیلاتي او قانوني مسایل ځکه په پام کې ونیول شي چې افغانستان بیا له ورته بحران سره مخامخ نه سي. په هر صورت د ملي وحدت حکومت یو قسمي حل دی چې اندېښنې پکې شته. په پیل کې دا چې د دغسې یو حکومت په ابعادو او میکانیزم موافقه نه ده شوې. دواړه کاندیدان د ملي وحدت له حکومته مختلف مفهوم اخلي. ډاکټر عبدالله د واک ویش ګڼي، خو ډاکټر اشرف غنی احمدزی یو ډول ائتلافي حکومت ګڼي چې پوستونه پکې د مقرراتو په اساس سپارل کیږي.
Wherein posts are awarded according to a rules-based system.
جمهور رئیس کرزی د ملي وحدت له حکومت چې په پای کې صدارتي نظام رامنځته شي راضي نه بریخي. استاد سرین جوی باس د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې کرزی د دغسې یو حکومت په حق اندېښمن دی وایي:
What I can say with some degree of confidence is that a unity government
هغه څه چې زه په یو څه ډاډ سره ویلی سم دا دی چې د ملي وحدت حکومت کېدی شي له طالبانو سره د خبرو چندان هرکلی ونه کړي، د عبدالله ائتلاف کېدی شي دغه ډول خبرې ونه مني. نو د جمهور رئیس ټول هغه زیارونه به ضایع شي چې له طالبانو سره یې د روغې لپاره ترسره کړي. دا هم څرګنده ده چې جمهور رئیس کرزی یو پیاوړی دولت چې جمهور رئیس پکې د واک امتیازات ولري او په عین حال کې د دولت او یا حکومت مشر له محلي مشرانو سره په تصامیمو کې مشوره وکړي ورګنی. هغه واقعا په دې باور دی چې دغه ډول ترکیب د افغانستان لپاره تر ټولو غوره دی او د واکمنۍ لویدیز ډولونه د هیواد لپاره چندان مناسب نه ګڼي.
Where Western models of governance are otherwise ill-suited.
د استرالیا د پوهنتون استاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا جمهور رئیس کرزی آماده دی چې واک د دواړو کاندیدانو څخه یو ته وسپاري وایي:
I think he's ready to transfer power to his preferred candidate.
هغه آماده دی چې خپل غوره کاندید ته چې اشرف غنی احمدزی دی واک وسپاري. جمهور رئیس کرزی شاید فکر وکړي چې که ډاکټر اشرف غنی احمدزی په واک وي، نو ځینې هغه پلوي شبکې چې خپل یې په تیرو 14 کلونو کې روزلي خوندي به پاتې شي.
He has cultivated over the past 13 years.
د استرالیا د پوهنتون استاد سیرین جوی باس چې د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو مرحلو انتخابات سارلی وایي: کورنۍ جګړه، د طالبانو ستنېدل او د افغانستان په چارو کې د پاکستان د نفوذ پراختیا به د هیواد لپاره له ټولو ناوړه سیناریو وي، خو هیله څرګندوي چې دواړه کاندیدان به د دغسې یو وضعیت ستنېدو ته اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږله ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو، همدا شیبه له کندهار یو عاجل خبر لرو. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رشتینه د ټلیفون په مستقیم ارتباط له کندهار را سره دی. فکر کوم چې له د ازادۍ رادیو له خبريال محمد صادق رشتینه سره زمونږ ارتباط قطع شو. په هر صورت کومه کولای شوې د دې خبرونه په دوام کې به یو ځل بیا د ازادۍ رادیو خبريال په خپل ارتباط ځان سره راوخلو. اوس هم یو بل موضوع، د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بشري مرستو د ورسولو لپاره د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر داسې یوې حل لارې ټینګار کړی چې په غزه کې وسلوالې ډلې بے وسلې شي. په دې اړه نور حل د اجمل اند په راپور کې واوري.
بان کی مون د دوشنبه په ورځ په نیویارک خبري اعلان ته ویل د غزه خلک هیڅ ری د وتلو لار نه لري او دوی د جګړې په ډګر کې بند پاتې دي. نو مولوی ول د دواړو قوم مشان باید روان قتل عام د بندول لپاره سیاسي اراده وخی. دا چې ولې تر اوسه دایمي اوربند نه دی ټینګ شوی د ملګر ملتونو عمومي منشي وویل: بانکیمون وایي دا د دوی په سیاسي اراده پورې تړلې. دوی باید د مشانو په توګه خپل بشرپالنه وخی، دواړه اسرائیل او فلسطینی مشران په ځانګړي توګه په داسې حال کې چې د دوی د جګړې د دوام زیان یوازې بې وسو ملکیانو ته رسیږي او هغوی پکې وشل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه وویل د جګړې دواړه خواوو سره باید د جنایاتو د ترسره کېدو حساب وشي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بان کی مون له څرګندونو لږ وروسته په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په غزه کې د کړکیچ د هواري هره دوامداره او معقوله لار باید د حماس او نورو تروریستي ډلو په بې وسلې کولو تمام شي. نوموړي زیاته کړه واشنگټن به له اسرائیلو او په سیمه کې له خپلو نورو متحدینو او نړیوالې ټولنې سره له نږدې کار وکړي څو دې هدف ته ورسیږي. بلخوا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا انتقاد وکړ چې د همدې ورځې په وخت کې په غزه کې د اوربند غوښتنه نه کړي. نتنیاهو ویلي دا غوښتنه باید د حماس څخه وشي چې د په وینا د اسرائیلو امنیت له خطر سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په وخت په خپل بیړنۍ غونډه